د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د نن ورځې په وروستۍ پښتو خبري مجله کې مو زه نور یاسم نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان حکومت د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په یو کال کې به 24,000 امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي بیا په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د ولایتونو په سطحه د اندېښنو خبره راپورته کړې ده. پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ کړي دي. خو لومړی به اجمل ان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت له خپلې خاورې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر حامد کرزی د ناټو لخوا هغه هوایي برید په کلکه غندلی چې د کونړ د ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د لسو ملکي وګړو د مړینې سبب شو. او ولسمشر باراک اوباما ویلي په افغانستان او نورو سیمو کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د کلونو عملیاتو وروسته وسته شبکه د خپلې ماضي یو سویری دی. افغان حکومت له خپل خاورې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د اعلان هرکلی کړی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد کانګرس ته په خپل کلنۍ اعلان کې اعلان وکړ چې تر راتلونکي کال پورې به خپل نور 24,000 عسکر له افغانستان نه وباسي او د رواني سوي کال له پسرلي څخه به افغان ځواکونه د عملیاتو مسؤلیت په غاړه واخلي او خارجي ځواکونه به یوازې د ملاتړو رول ولري. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا دوه موارد هغه څه دي چې د افغانستان حکومت یې له مودې راهیسې غوښتونکي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې کی پسرلی کې د افغانستان له کلو څخه د بهرنیو عسکر وتل به یقینا زموږ په هیواد کې د سولې او پرام نیت د ټینګیدو لپاره مرسته وکړي. لبل خو د افغانستان د دفاع د وزارت یو ویان جنرال دولت وزیرین آزادۍ رډیو سره په مرکه کې ویل چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د دې سرتیرو لوتلو سره د هیواد امنیت ټینګ کړي.
منګا د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ښاغلی اوباما د تصمیم نه استقبال کوو او زموږ اردو د دې توان لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشی کوي او ځي د هغوی ځای موږ په خپلو قواوو باندې ډاډ کړو.
خو ښاغلي وزیر یې څرګنده کړه چې متحده ایالات به د افغان ځواکونو تجهیز او روزنې ته دوام ورکړي. ولسمشر حامد کرزی د ناټو لخوا وایي برید غندلی چې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي وشلي. دا ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د هوایي برید کې چې د ناټو لخوا ترسره شو دوه کورونه په نښه شوي و چې د ښځو او ماشومانو په شمول پکې لس تنه وژل شوي. خبر پاڼه وایي ولسمشر کرزی د دغه برید د غندلو ترڅنګ یو وار بیا پر خپل دایمي موقف تاکید کړی چې د تروریزم د افغانانو په کلو او کورونو کې نه دی او دلته یې پر ضد جګړه کول په کامیابۍ نه تمامېږي. ولسمشر کرزی سیمې ته د پیښې د څېړنې لپاره یو هیات هم استولی دی. د کونړ والي فضل الله وحیدی نن ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې بمبارۍ کې څلور وسلوال خلیفان پنځه ماشومان څلور خزی او یو سړی وژل شوی او څلور ماشومان هم ټپیان دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رډیو ته په دې پیښه کې واځي د خپل دوه وسلوالو طالبانو وژل کېدل تایید کړی دي. ولسمشر باراک اوباما ویلي په افغانستان او نورو سیمو کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د کلونو عملیاتو وروسته وسته شبکه د خپل ماضي یو سویری دی. ولسمشر باراک اوباما تیر شپه د امریکا ولسته په کلنۍ وینا کې ویل چې د یمن، لیبیا او سومالیا په شمول بل یو شمېر هیوادونو سره مرسته وکړي چې د اسلام پالو سختدریزو لخوا د پیښو ګواښونو پر ضد مبارزه وکړي. نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې د هغه تروریستانو په ضد به مستقیم اقدام وکړي چې امریکایانو ته جدي ګواښ پیښوي. د ایران په اړه ولسمشر باراک اوباما په خپله وینا کې پر تهران غږ وکړ چې د ایران د اټومي شخړې لپاره د ډیپلوماټیک هواری ولري.
Likewise, the leaders of Iran must recognize that now is the time.
ولسمشر اوباما وایي د ایران مشران باید په دې پوه شي چې اوس ډیپلوماټیک هواري وخت دی، ځکه په دې اړه ائتلاف متحد دی او غوښتنه یې ده چې دوی خپلې ژمنې عملي کړي. موږ به د اتومي وسلو د جوړولو څخه د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه څه چې ضروري وي ترسره کړو. ایران د اتومي وسلو د جوړونې هر ډول هڅه رد کړې ده. د روسیې د وسلو دولتي صادرونکو وایي مسکو لا هم سوریې ته وسلې استوي او په دې هواد کې د کورنۍ جګړې سره سره هم نیت نه لري چې د وسلو استول ودروي. د روسو بورون اکسپورت مشر اناتولی سیاکین د چهارشنبه په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې په دې اکمالاتو کې د توغندیو ضد د هوایي دفاع سیستمونه هم شامل دي. خو داسې سلا کال وته کې هلیکوپټر او زغروال ګاډي پکې نشته چې د یرغلي وسلو په توګه وکارول شي. نوموړي زیاته کړه سوریې ته د وسلو د صادرات نړیوال قانون او یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه نه ماتوي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د ادارې چارواکي به په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د چهارشنبه په ورځ لدې غونډې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز کړی و چې که چیرې د ایران او د اتومي انرژي نړیواله اداره په یو داسې پراخ توافق سلای شي چې له مخې د ایران اتومي حقونه وپیژندل شي، نو د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د پرچین پوځي سیمه وګوري. د اتومي انرژۍ نړیواله اداره وایي دوی باور لري چې په پرچین کې د اتومي وسلو د جوړولو په اړه احتمالي فعالیتونه ترسره کیږي. پاپ بینډکټ شپاړسم وروسته له هغې چې د استعفا اعلان یې کړی د چهارشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په عامه محضر کې څرګند شو او وی ویل چې د کلیسا د ښېګڼې لپاره له خپلې دندې لاس په سر کیږي. په واتیکان کې یو تالار کې راټولو شوو خلکو ته د وینا پر مهال پاپ وویل چې دا د خپلې پرېکړې پر دروندوالي پوهیږي او همدارنګه د خپل روحي او فزیکي ځواک په کمیدو هم خبر دی. د تېرې دې شنبې په ورځ د 50 کلن پاپ په خپل هغه اعلان نړۍ حیرانه کړه چې وی ویل د نړۍ د 1.2 میلیارده کاتولیک عیسویانو له مشرۍ څخه د فبروري په 28مه لاس اخلي. د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان کې یو مشکوک کس د یو سیمه ییز پولیس د ماشومانو د وژنې په تړاو نیول شوی. د روسیې د څېړنو د کمیټې چارواکو ویلي دي چې دا یو 20 کلن مشکوک یې د چهارشنبې په ورځ نیولی او په دې وژنو اعتراف هم کړی دی. د دوشنبې په ورځ د بلدیژي په نوم کلي کې د یو پولیس د دوو په چړو وهل شوو زامنو مړي په خپل کور کې وموندل شول. د روسیې د شمالي قفقاز سیمه بېقراری اداري درغلیو او د پولیسو لخوا زور زیاتی ځپلې ده. دا و خبرونه.
آزادی رادیو اوری د خبرونه په دوام کې چې زنوري اس نوري د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ری چې د افغانستان حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ورستې پریکړې هر کله وکړ چې وای په یو کال کې به 40,000 امریکایي عسكر له افغانستان وباسي. د دفاع وزارت هم د اوباما د پریکړه وستایله.
زمونږ اردو د دې سوال لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشي کوي او ځي د هغوی ځای موږ په خپلو قواوو باندې ډاډ کړو.
خلک د امریکایي عسکرو د وتلو په باب څه وایي؟
که 2013 اخوا امریکای ووزی نو احتمال لري چې دا بیا به هماغه تنظیمي جنګونه شروع شي، ځکه چې هر خوا پوره ده دار نگانه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی هم په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د ولایتونو په سطح د اندېښنو خبر راپورته کړی دی. د امریکا ولسمشر دغه راز ملت ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د څرنګوالي ترڅنګ پر ځینو کورنیو او نړیوالو نورو مهمو مسلو هم خبرې وکړې.
Likewise, the leaders of Iran must recognize that now is the time for a diplomatic solution.
تاسو چې رادیو اورئ پوهیږئ چې نن د رادیو نړیوال ورځ ده. رادیو مو په ژوند څه ډول اغېز کړی؟
د رادیوګانو معلوماتي پوهنیزې ښوونیزې خبري خپرونې د خلکو اذهان سموي، ټولنه کې د پرمختګ لپاره خلک جوړوي او د امن لپاره اورم.
د افغانستان حکومت د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په یو کال کې به 40,000 امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د اوباما د تېرې شپې د هغو څرګندونو چې ویلي دي پر روان دوبي کې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ملاتړ رول لوبوي یادونه کړې او ویلي دي چې دا هغه څه و چې د افغانستان حکومت له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوله. خبر پاڼه دغه راز وایي چې په دې کې شک نشته چې د افغانستان له کلو څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د سولې او امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. دغه راز د افغانستان د دفاع وزارت هم د باراک اوباما د وروستۍ پریکړې هرکلی کړی او ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولی شي د هغو امریکایي ځواکونو تشه ډکه کړي چې له افغانستان په یو کال کې ووزي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي که چېرې افغان ځواکونه په سم ډول سنبال نه شي نو له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي جدي ستونزې رامنځته شي. په اړه نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق پر راپور کې.
د دفاع وزارت چارواکي سره د دې چې د هوایي ځواکونو په برخه کې نیمګړتیاوي او ستونزې مني خو ډاډ څرګندوي چې افغان ځواکونه کولای شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تشه ډکه کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یو کال کې له افغانستان څخه د څه باندې 10,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه ستایي. د ښاغلي وزیری په خبره افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو قربانۍ ته په درنه سترګه ګوري او تمه لري چې نړیواله ټولنه په تیره امریکا له افغان ځواکونو سره د تجهیزاتو او پرمختللو وسایلو په برخه کې مهمې مرستې وکړي.
زمونږ اردو د دې سوال لري هغه سربازان چې دوی افغانستان خوشي کوي او ځي د هغوی ځای موږ په خپلو قواوو باندې ډاډ کړو. موږ هماغه مشکلات چې د هوایي قواوو په هکله باندې او په ځینو برخو کې لرو
باغی باندې هم کار کوو چې هغه مشکلات حل کړو. هوایی قواوی هم په پښو باندې ودرو، امید دی چې د 2014 کال تر اخره پورې دغه مشکلات هم ټول رفع شي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په سهار د امریکا خلکو ته په خپلې کلنۍ وینا کې وویل چې القاعده شبکه ځپل شوې او امریکا په دې برخه کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جمهور رئیس اوباما د غرض وویل چې د یو کال په موده کې به 34,000 امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې امریکا به د افغان ځواکونو روزنې او سمبالولو ته دوام ورکړي.
موږ له افغانستان سره پر یو هوکړې خبرې کوو چې پر دوو ماموریتونو به تمرکز وکړو، د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز، تر څو دا هېواد یو ځل بیا له ناارامۍ او ګډوډۍ سره مخامخ نه شي، او د تروریزم ضد هڅې تر څو وکړای شو. د القاعدې شبکه او مربوطه ډلې تعقیب کړو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغانستان ته دا مهمه ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې په څه شمیر کې امریکایي سرتیری پاتې کیږي. د دې جرګې غړي شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي، خو بیا هم له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو له وتلو سره به یو لړ ستونزې رامنځته شي.
طبیعي خبره ده چې د عسکرو په وتلو سره یو اقتصادي ضربه هم په افغانستان کې راځي، د پرمختیایي پروژو په اکله باندې هم خنډ سره به مخامخ کیږي.
افغان چارواکو تر دې دمخه هم ټینګار کړی چې دوی کولای شي له پخوانی موافقې سره سم د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول ترلاسه کړي. دوی ډاډ څرګند کړی چې په هغو سیمو کې تر پخوا امنیتي وضع ډیره ښه شوې چې امنیتي مسؤلیتونه یې له بهرنیو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. خو یو شمیر پوځي او امنیتي څیړونکي د افغان ځواکونو وړتیاو او تجهیزاتو ته په پام اندېښمن دي چې ښایي له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دوی له جدي ستونزو او ناخوالو سره مخامخ شي.
خلک له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څه وایي؟ د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
احمد کول دا تغیرات خرازی کامل دا ټول د دولت اداره کې د امریکایي اداره کې ټول دا نظام د افغانستان امریکایي در دی کلاس لري واخلي نه دا شاو خامسګان نه پری دی نور خلکو سره ورانه کوي فرق می او افغانستان اقتصاد او امنیتی نگانه هغه ته سلام رسي خامسګان به ترین دي چې به زما مداخله وکړي.
نو احسان احمد وزیری زرم دا چې بس خپل ازاکر امریکا او بسیان نو د اقتصادي لحاظ افغانستان باندې تاثیرات لري، ځکه چې افغانستان هر شی لري مونږ ته متخصصین نه لري چې کار وکړي هغه وباسي او خلکو ته تقدیم کړي خپل د هیواد پانګونه یا سرمایه ډیر وساتي. امنیت باندې عملا تاثیر لري. دا نو تاثیرات دا ده که 2013 اخوا امریکایي ووځي نو احتمال لري چې دا بیا به هماغه تنظیمي جنګونه شروع شي، ځکه چې هر خوا پوره ده دار لخوانه دار نگانه په سر رهبر دار هیواد لخوانه هغوی وخت حمایت کیږي.
زمانو نایبه ګډوډي هم دوی راوستل، امنیت بم دوی راولي ګډوډي هم دوی راوستل، ځکه چې طالبان چې وو دلته دوی راغلل بیا وخت بالکل ورک وو. ټول طالبان دلته یو نشته وو، واپس یو کال یا دوه یا درې کاله بعد واپس بیا دا ګډوډي شروع شوه. کنه دا چاره اوس تل دوی مه کوي په پاکستان کې اندغه ځینې ادارې دې ته معلوم دي کچې ته امریکایان کلاس وینه ونکي نو د افغانستان حکومت به جوړ شي، او کچې ته دوی کلاس وینه وکړي چې ضرورت دوی سره سره وکړي میز کلم نه جوړ نشي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګری ملتونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته په افغانستان کې د بشر د حقوقو وضعیت اندېښمن دي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازیان کوبیش نن په کابل کې د ملګرو ملتونو او افغان حکومت ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په هدف غونډه کې وویل سر له اوسه باید ځینې پروژې عملي شي تر څو بشري ملاتړ ته لاره هواره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کوي چې د دې ستونزو د هواري په مقصد د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ فضا باید لا پیاوړې شي. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور.
دې ته په پام چې را روان اوړی د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، ملګري ملتونه اندېښمن دي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د ولایتونو په سطحه یو لړ ستونزې راولاړې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یانکوبش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل، ښایي له 2014 کال نه وروسته د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي ډېر زیانمن او له ستونزو سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو تمرکز د انتقال په ملکي برخه باندې دی. ډېر شمېر نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او د ولایتي بیا رغونې ټیمونه تړل کیږي. دا په محلي کچه د مالي او تخنیکي مرستو د کمښت په برخه کې ځینې ستونزې راولاړې کړې. باید د افغانانو د ملي لومړیتوبونو له مخې ځینې پروژې عملي شي تر څو پراختیا او بشري ملاتړ ته لاره هواره کړي.
دغه غونډه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د لګښتونو د همغږي کولو په هدف جوړه شوې وه. کوبش افغان ځواکونو ته د امنیتي انتقال بهیر وستایه او دای د حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. نوموړي له افغانستان سره د دوامدار مرستو ډاډ ورکړ او وی ویل دوی د افغانانو د ملاتړ او د افغان ځواکونو د وړتیا او د لوړولو په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار دي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول بیا د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږي په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی رسول ویل دوی او ملګرو ملتونو ترمنځ پیاوړی همغږي کولای شي د مهمو او ضروري پروژو په عملي کېدو کې ښه رول ولوبوي.
موږ د حکومت او یونما پروستی او د لوړې کچې په ملاقات کې په داسې یو میکانیزم موافقه ته ورسېدو چې کولای شي په افغانستان کې د شفافی او حساب ورکوونکي همغږي سیستم رامنځته کړي. له دې وروسته به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ټولو نمایندګیو ترمنځ مسایل لا په همغږي کې وي.
له دې وړاندې ځینو نورو ارګانونو هم د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو افغان حکومت تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمد زید سه‌شنبې راس په کابل کې وویل، د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیڅ ډول خلار منست نه شي او افغانان باید راتلونکي په اړه ډیر ډاډه وو اوسي.
خبری مجله اوري.
افغانستان او ایران غواړي په خپلو کې ترانزیتي او ترانسپورتي چارې پراخې کړي څو واردونکي او صادرونکي وکړي شي خپل فعالیتونه پرته له ستونزو انتر سره کړي. په دې مقصد نن په کابل کې د افغانستان او ایران ترانسپورت وزارتونو د چارواکو ترمنځ یو توافقنامه هم لاسلیک شو. افغان سوداګر هیله مند چې د دې توافقنامې د پریکړو په عملي کېدو سره به په راتلونکي کې د دوی ستونزې تر ډیره حده هوارې شي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند پر پورت کې.
د ایران د ترانسپورت وزارت مرستیال ډاکټر افندی زاده وویل، هیواد هڅه کوي چې افغان واردونکو او صادرونکو ته د ایران په پولو او خارونو کې اسانتیاوې برابرې کړي.
تبادلات حمل و نقلی دو کشور هست.
د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت چارې دي چې باید په بندرونو کې په تیزی سره ترسره او وروسته له دې دوه هیوادونو په بندرونو کې د موادو کنټینرونه ایثار نشي. بل دا چې کچېره په بندرونو کې کومه ستونزه پیښ شي، باید دواړو لورو مسؤلین یې په بیړه سره حل کړي. هله د دې توافقنامې د موادو په لیکول وکړای شي د افغانستان او ایران ترمنځ ترانزیتي اړیکې نور هم ښه او پراخې کړي.
چارواکو وویل، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي او ترانسپورتي چارو د خوالي لپاره دا څلورمه توافقنامه ده چې لاسلیک کیږي. د ایران د ترانسپورت وزارت مرستیال وویل، د لومړۍ توافقنامې لاسلیک کېدو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې کاري او مسلکي ترانزیتي نیمګړتیاوې په ګوته شوې او پوره کېدو ته یې لارې چارې موندل شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال جارالله منصوري وویل چې هیواد یې د تیر او سمار د ترانزیتي نړیوال کنوانسیون شرایط بشپړ کړي او په لږه موده کې به د دې کنوانسیون غړیتوب خپل کړي.
امیدوار هستیم که در پنجمین جلسه ای را که
هیله داده دواړو هیوادونو ترمنځ تر پنځمې ناستې پورې چې شپږ میاشتې وروسته دایریږي د تیر او سی ام آر د کنوانسیون غړیتوب مترلاسه کړی وي، څو افغان سوداګرو ته په ایران او ایرانیانو ته په افغانستان کې ستونزې پېښې نه شي. په دې کنوانسیون کې د غړیتوب شرطونه 22 ښودل شوي او له نیکه مرغه افغانستان اوس مهال دا شرایط پوره کړي دي.
ایرانی چارواکي دا هم وویل، د نړۍ د ځینو هیوادونو بندیزونه به د افغانستان او ایران پر ترانزیت اغیز ونه کړي. یو شمېر سوداګر وایي، په وروستیو کلونو کې له ایران او پاکستان سره څو ځلې دا ډول توافقنامې لاسلیک شوي، خو په دواړو هیوادونو کې افغان ترانسپورت او ترانزیت ته ستونزې پېښې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدلای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ملت تیر شپه په کلنۍ وینا کې وویل چې په افغانستان کې به د 2014 کال تر پایه د امریکا جګړه ختمه شي. د افغانستان سربیره باراک اوباما د ایران، شمالي کوریا او روسیې د اټومي وسلو په اړه هم نظر ورکړ او د امریکا پر اقتصادي ستونزو هم خبرې وکړې. له افغانستان ورهاخوا د باراک اوباما د وینا مهم ټکي د احمد شبر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر د امریکا سازو جرګې ته په خپلې کلنۍ وینا کې تر ډېره د امریکا پر کورنیو موضوعاتو خبرې وکړې. د هڅه وکړه چې د جمهوري ریاست د دوهمې دورې اجنډا خپل ملت ته په لنډو بیان کړي. باراک اوباما کانګرس وهڅاوه چې د بودیجې د 1.2 تریلیون ډالرو د کسر د مخنیوي لپاره لاسونه یو کړي. باراک اوباما چې پر شتمنو امریکایانو د مالیې د زیاتېدو پلوي کوي وویل د اقتصادي پرمختګ لاره دا ده چې منځنۍ طبقه پیاوړې شي.
Too many people still can't find full-time employment.
زموږ له اقتصادي هڅو سره کارونه پیدا کیږي، خو لا هم ډیر خلک بشپړ کار نشي موندلی. د شرکتونو ګټې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، خو تر ویلې سیز ډیر وخت شو چې معاشونه او عواید شکته پورته ځي. دا زموږ د نسل وظیفه ده چې د امریکا د اقتصادي ودې ماشین په کار واچو او منځنۍ طبقه پیاوړې کړو. اوباما زیاته کړه چې اقتصادي وده او د کارونو موندل د دولت لپاره لاره روښانوي. اوباما ټینګار وکړ چې د دله اقتصادي کړنلارې سره به د امریکا د بودیجې کسر ډیر لږ زیات نشي. خو بل لور ته جمهوري غوښتونکي د باراک اوباما له پروګرام سره مخالف دي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارک روبیو د باراک اوباما د وینا په اړه وویل د وی زهیله لرم چې ولسمشر د مالیاتو د زیاتېدو هوس پریږدي او د هغه پر ځای له موږ سره کار وکړي چې اقتصاد مو رښتونی وده وکړي. د امریکا ولسمشر په خپله وینا کې خپل ملت ته ژمنه ورکړه چې دولت به داسې نه وي چې د محدودو کسانو لپاره وي. د همدارس په امریکا کې د وسلو له امله د خشونتونو د لښېدو لپاره د تدابیرو غوښتنه وکړه او له دواړو ګوندونو یې وغوښتل چې په امریکا کې د مهاجرت د نظام د سمون لپاره هڅې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې باراک اوباما د ایران په اړه وویل تهران ته پکار دی چې د خپلې اټومي لانجې د هواري لپاره دیموکراتیک حل لاره غوره کړي. نوموړي زیاته کړه چې نړیوال ائتلاف به د ایران اسلامي جمهوریت پرې نشتي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د ایران مشان باید پوښتي چې اوس د ډیپلوماټیک حل لارې وخت دی، ځکه چې د ائتلاف دریځ یو دی او غواړي چې د هغوی غوښتنې پر ځای کړي. موږ بل خپل اړخ هر هغه څه وکړو چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو راګرځوي. د اوباما تر وینا یو ورځ مخکې شمالي کوریا دریمه اټومي تجربه وکړه. د امریکا ولسمشر وویل د شمالي کوریا دا هڅه پارونکې ده او زیاته کړه چې په ځواب کې به د نړیوالو د ګډ دریځ مشي وکړي. د اټومي پروګرام په برخه کې باراک اوباما دا ژمنه هم وکړه چې په امریکا او روسیه کې به د اټومي وسلو د کمیدو لپاره هڅې وکړي، خو په دې برخه کې ولسمشر اوباما نور توضیحات ورنکړل. په 2009 کال کې واشنگتن او ماسکو د وسلو د کمیدو یو ستراتیژیک تړون کې منلې و چې تر 2013 کال پورې به هر هیواد تر 1550 ډیرې اټومي وسلې نه لري.
په کورنیو او نړیوالو مهمو مسلو مو د باراک اوباما د تیر شپې د وینا مهم ټکي واورېدل. اوباما د غرض د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد پر چارواکو غږ وکړ چې دغه لانجرې د خبرو له لارې هواره کړي. په دې وروستیو اونیو کې د قدرت د ټینګښت لپاره د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د مبارزې خبره ډېره توده شوې او هغه اوازې ډېرې ګرمې شوې چې وایي احمدی نژاد چې د جمهوري ریاست دوره یې په ختمېدو ده هڅه کوي خپل نفوذ وساتي او خپل متحدین قدرت ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري. فرهیواد مهم ټکی وړاندې کوي.
په تهران کې د خلکو مقاومت او دا شعار چې ژوندۍ دی په سرلۍ دې ته اشاره کوي چې جمهور رئیس احمدی نژاد نه غواړي چې په پټه خوله له واک څخه ګوښه شي. په ښکاره لیدل کېږي چې په دې وروستۍ ورځ کې د احمدی نژاد او د هغه د ملاتړ کوونکو لخوا پراخ شعارونه په انتخاباتو کې د اسپندیاري رحیم مشایي د کاندیدۍ د تایید لپاره ورکول کېږي. مشایي د تلونکي جمهور رئیس احمدی نژاد نژدې ملاتړې دي. د قدرت پر سر له احمدی نژاد سره مخالف لوی مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای او د هغه ځواکمن متحدین انتقاد کوي او وایي چې ژوندۍ دی په سرلۍ شعار د انحرافي جریان د ملاتړ لپاره دی. حکومتي مقامات د انحرافي جریان اصطلاح د احمدی نژاد د داخلي کړۍ لپاره استعمالوي. ادعا کیږي. احمد نژاد چې د جمهوری ریاست دوهمه او وروستۍ دوره یې مخ پر تمامېدو ده، د راتلونکي جمهور رئیس د رایو او د هغه د بریالیتوب لپاره لارې جوړوي او په دې ترتیب د انتخاباتو له قانون څخه سرغړونه کوي. د مخالفانو په وړاندې د احمد نژاد دا شعار چې ژوندی دی وي پسرلی، په حقیقت کې یې د ښاغلي مشایي لپاره غیر رسمي انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. احمد نژاد د قدرت پاتې کېدو لپاره غواړي چې مشایي جمهور رئیس سي، څو احمد نژاد وکړای سي چې په قانوني توګه یو ځل بیا په راتلونکي کې خپل ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړي. دا سناریو په روسیه کې د ولادمیر پوتین او میدویدیف له حالت سره پرتله کیږي. ولادمیر پوتین د میدویدیف د جمهوري ریاست پر وخت صدر اعظم و. کله چې د هغه دوره پای ته ورسېده، ولادمیر پوتین یو ځل بیا د یوې دورې لپاره جمهور رئیس سو. د راپورونو پر اساس کله چې تېره اونۍ احمد نژاد له مصر څخه ستون سو، نو د سلو کسانو په شاوخوا کې ملاتړ کوونکي یې د شراغلي پر وخت شعارونه په لاس کې نیولي وو چې ژوندی دی وي پسرلی. مشایي چې له احمد نژاد سره ملګری وو او ډېر ښه هرکلی یې وسو، وی ویل چې د پسرلی شعار په حقیقت کې د یوه خفیه امام راتلو ته اشاره ده. د مشایي له قوله ویل سوي دي چې موږ یو پسرلی لرو، هغه خفیه امام مهدي دی چې ډېر ژر به راسي. احمد نژاد په خپله هم د روانې عیسوي میاشتې پر لسمه نیچه د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب د 43 کلیزې د لمانځلو په اخره کې د ژوندۍ دیوي پسرلی شعار ورکړ. په هغه ورځ یو شمېر کسانو هم دا شعارونه له ځان سره لرل او د قوم په شعر کې یې د پارلمان د رئیس او د احمد نژاد د سیال علي لاریجاني وینا ګډوډه کړه او هغه مجبور سو چې د صحنې له ځایه ووځي. یو ژورنالیست محمد حسین ضیا چې د اپوزیسیون د مشر مهدی کروبی لپاره یې کمپاین کړی دی، په دې باور دی چې د فبروري پر لسمه نیټه د احمد نژاد وینا د میلیونونو ایرانیانو لخوا وکتل سوه. دا وینا یوه حساب سوې هڅه وه. نوموړی زیاتوي،
دغه ټولې پرمختیاوي او د ایران په نامه دولتي ورسپانه چې وایي د تهران په څلیر سیمو کې ترسره شوې نظر پوښتنه ښیي چې مشایي 15% ملاتړ لري. دا ټول د مشایي د لویېدو لپاره دي چې د یوې ډلې لخوا سازمان شوي دي او له هغې څخه استفاده کیږي.
ټاکل سوی ده چې د ایران د جمهوري ریاست انتخابات د جون په میاشت په راتلونکي دوبي کې ترسره شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي رادیو اوري. تاسو چې رادیو اوري پوهیږئ چې نن د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو مو په ژوند څه ډول اغیز کړی؟ د هلمند یو شمېر اوسیدونکو چې تر ټولو زیات ازادي رادیو اوري په دې اړه خپل نظریات څرګند کړي.
نو می حضرت محمد روحانی د مرجی ولسوالی یو تن وسیدون کیم. مرجی ولسوالی کې کوګور ټلویزیون بدل سنسته یو واځي خلک رادیو اوري. کچری وګور بی بی سی او ازادي رادیو د مرجی ولسوالی کې ډېری خلک اوري او مرجی په خلکو باندې ډېر مثبت اغیز کړی د رادیو اوریدل. او الته یو شمیر کسان، یو شمیر هغه نالوسی کسان هغه اوس په دې باندې پوهیږي تعلیم تربیت څومره مهمه ده درچا او په ټولنه کې څومره اړتیا ده.
نو می خلیل رحمان امید دی د هلمند ولایت لخرګا خار وسیدون کی. د من په ټولنه دومره مثبت اغیز کړی دی چې خلکو یا هغه لیرو پرتو خلکو ته چې په ولسوالۍ کې ژوند کوي د خبرو چلی ورته زده کړی دی، د ژوند د تیرولو چلی ورته زده کړی دی. ډېرې ښې ښې خپرونې دلته په راډیوګانو کې خپرېږي چې د هغې نه اورېدونکي ډېره ښه ګټه اخلي د کورني ژوند په اړه، د اجتماعي ژوند په اړه. نو ډېره ګټه یې دا ده چې له یوې خوا معلومات ترلاسه کیږي او له بلې خوا د ژوند له آداب سره هغه کسان
معلوماتی پوهنیز شونیز خبری خپرونی د خلکو اذهان سموي ټولنه کې د پرمختګ لپاره خلک جوړي او د امن لپاره اورم.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د راډیو په باب واوریدل. د اس ام اس لاره هم یو شمیر اوریدونکو نظرونه څرګند کړي دي. هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي. عادل د ننګرهار ولایت څخه په اسمس کې لیکي، راډیو د افغانستان د خلکو د پوهې په زیاتوالي او د خلکو او د دولت ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې ستر رول لوبوي. قندغه خان فریاد له جلال آباد څخه لیکي، راډیو د خلکو په ژوند کې ډیر زیات بدلونونه راوړي، لویه بیلګه خلکو ته د خپلو حقونو په اړه معلومات ورکول دي. جاوید احمدی د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ له نوشار څخه په اسمس کې لیکي، له ازادي راډیو ډیره مننه، ډیره په زړه پورې خبرونه خپروي، ډیر خوشاله یم چې امریکایان وزي. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. امید مرزبان ستډیو ته راغلی. امید، ازادي راډیو اوري؟
تر وخت خودم نشرات میکنم نوري صاحب.
بله، که تاسو واورئ نو اوریدونکو به څنګه معلومات خبر کوي.
شوخی.
بله، ډیره مننه.
رادیو میشنویم. با تشکر آقای نوری و شام بخیر به شنونده های عزیز. امیدوارستم شام خوش داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان.